خلو مسؤولین وای چی نن په یو کنفرانس کې د متشبسونو پر ستونزو خبرې وشوې. د خونی د مطبوعاتو مسؤول سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کنفرانس کې د وړو او متوسطو متشبسونو پر پیاوړتیا خبرې وشوې او د دغه کنفرانس ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې په هیواد کې دي پر متشبسونو پانګونه وکړي.
دوی د موانعو په هکله خبرې وکړې چې د دغه دوو سکتورونو لوی موانع ناامني د اداري فساد او د حکومت عدم همکاري یا مالي حمایت دی
د شغلی پسرلی په خبره په دغه کنفرانس کې د ولسمشر د هغه حکم ملاتړ هم وشو چې په هیواد کې د کورنیو تولیداتو د طرز العمل په اړه کړی و. د هرات ولایت صنعتکاران وایي چې د برېښنا د بیو لوړېدل به صنعتکاران له ستونزو سره مخ کړي. په دغه ولایت کې د ولسمشر اقتصادي سلاحکار سیروس الاف ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د بیو لوړېدل به د دې سبب شي چې صنعتي فابریکې به نور سیالي ونه کړای شي. د شغلي الاف په خبره په ټوله نړۍ کې حکومت صنعتکارانو ته اسانتیاوې برابروي، خو لکه څنګه چې ښایي دغسې اسانتیاوې افغان صنعتکارانو ته نه دي برابرې شوې. تکل شوی ده چې نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سوداګریو خونو ترمنځ یو درې ورځنی نندارتون جوړ شي. د سوداګرۍ او اوسنیو خونو په بیان کې راغلي چې په دغه نندارتون کې به پاکستاني جنسونه په شپېتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي. د یادونې وړ ده چې دا څلورم نندارتون دی چې د پاکستان لخوا په افغانستان کې د خپلو مالونو د بازار موندنې په خاطر جوړیږي. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 55 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 55 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1450 افغانۍ.
له سباوون کاکړ نه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولی، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. دغه راز د انټرنیټ له لارې که چیرې لاسرسی ورته لرئ، د ازادي راډیو خپرونې هم صافي اورېدلی شئ. ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوي. له اوو بجو د سهار تر اوو بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. وړاندې د اساسي او بشري حقونو او د ښځو ځانګړي پروګرامونه دلته خپرو. خو اوس به هم په پاکستان د پاکستان په بلوچستان کې د رسنیو وضعیت ته په یو راپور کې کتنه وکړو. پرون د می درېیمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ په کوټه کې هم د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. دا ورځ په داسې حال کې په کوټه کې لمانځل کیږي چې له دې مخکې په بلوچستان ایالت کې پر رسنیو د فشار د زیاتېدو له مختلفو اړخونو بېلابېل راپورونه د ازادي راډیو له لارې خپاره شول. برکوال میخیل هم دې غونډې ته ورغلی و. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال:
د پاکستان د نورو ښارونو غونډې په کوټه کې هم د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل سوه. د کوټې په پریس کلب کې د یوه سیمینار په بڼه دا ورځ په داسې حال کې ولمانځل سوه چې د دې ایالت ځینې خبریالان د سر د خطر له امله د پاکستان په نورو ښارونو کې میشت سوي یا یې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د بیان د ازادۍ په اړه سیمینار کې ګډونوالو ژورنالیستانو وویل چې د بیان ازادي د جمهوریت برخه ده. وایي په پاکستان کې جمهوریت هم تر هغه مهاله پښې نسي ټینګولی تر څو چې د دې هیواد په چاپي برېښنایي او ټولنیزو رسنیو کې د بیان ازادي د سانسور په منګلو کې ښکېل وي. د اردو ژبې د نیو ټلویزیون مشر خبریال محمد کاظم منګل وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم څرک هم نسته. وایي په رسنیو کې یوازې هغه څه خپرېږي چې د حکومت او امنیتي ادارو لخوا یې اعلامیې خپرېږي.
پروپګنډا یې ته وایي چې څوک بیان راکوي، یو سیاسي جماعت بیان راکوي یا سرکاري کسان یو بیان ورکوي یا نور چې تنظیمونه دي یو هغه یو بیان ورکوي هغه چاپي جی، نو دغه ته ازادي صحافت وای چې ورته تحقیقاتي رپورټینګ وای هغه ګر سره نستا. بلوچستان کې بلوچستانو علاقې دي یا چې پښتون علاقې دي چې د عسکري پسندي واقعات دي یا چې شدت پسندي واقعات دي چې رپورټینګ کیږي دغه د حقیقت باندې ګر سره نستا.
تر دې سیمینار وروسته د حال حوال په نامه په اردو ژبه د بلوچستان د لومړنۍ ویبپاڼې پرانیستنه وسوه چې د بلوچستان پر هر اړخیزو مسایلو به مطالب خپروي. د دې ویبپاڼې له چلوونکو څخه یو هم د اردو ژبې ځوان لیکوال او کالم لیکونکی عابد میر دی. له ده مې وپوښتل چې آیا د ژورنالیستانو غوندې لیکوالان هم د بلوچستان حالات په ډاډه زړه نسي رابرسېره کولی که څنګه؟ زه فکر کوم دا یوازې د بلوچستان یا د پاکستان خبره نه ده، بلکې په نړۍ کې چې هر ځای امنیتي ستونزې وي هلته د بیان ازادي دومره نوي دا په لیکوال پورې هم اړه لري چې هغه باید خپلې لیکنې سانسور کړي او وګوري چې هغه تر کومه حده په ازادۍ خبره کولای سي. دا اوس په بلوچستان کې ستونزمنه معامله ده، ځکه نو هر لیکوال باید په خپله هم احتیاط وکړي. په سیمینار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ایالتي اسمبلۍ استازي او د اطلاعاتو ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړي چې هم ګډون کړی و. ښاغلي بړي چې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یې تر پخوا د ژورنالیستانو په شمول د اقلیتونو او عامو خلکو د امنیت او ژوند ژغورنې لپاره ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم اسمبلۍ ته وړاندې او تصویب کړي.
د ژورنالیستان په حواله باندې یا د هم خلکو د ټارګټ کېدنګ په حواله باندې د ټررسټ څه چې سوي دي واقعات چې سوي دي په تېر څو کلو کې اوس هغه واقعات شاید لس پرسنټه لا هم نه دي پاتې. ژورنالیست په حواله باندې که خبر سکو کې تېر واقعات سوي دي، یو څلوېښت کسان شهید سوي دي په دغه وخت نږدې وختو کې، یو دغه هم داسې واقعات د پېښ شوي او حکومت کوشش دغه کوي چې هغه د امن او امان په حواله باندې نه صرف د ژورنالیست خیال وساتي بلکې د کله د حوام خیال وساتي.
د یادونې وړ ده چې په سیمینار کې د بلوچستان د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم وړاندې سو چې له حکومته یې په ایالتي اسمبلۍ کې د وړاندې کېدو او تصویبېدو غوښتنه وسوه، او په پای کې ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړي چې ته یو یاداشت هم وړاندې سو چې د ژورنالیستانو د هر ډول ستونزو د له منځه وړلو غوښتنې پکې سوې وې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادۍ په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څانګې مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک ساده صاحب، ښه راغلاست.
مننه. سلامونه تاسو ته او ستاسو رادیونه د افغانستان ولسته خلکو کوم سلامونه وړاندې کوم.
ملک ساده صاحب، کاوریدونکو ته د بیان ازادي تعریف کړئ چې د بیان ازادي څه معنا او مفهوم لري.
په ازاده توګه او د مسؤلیت په در کولو وینا کول، سګوختل، نقد او خبرو کولو ته د بیان ازادي وایي، یا هم په ازاده توګه په چاپي، صوتي او تصویري بنا نظر سرګندولو ته د بیان ازادي ویل کیږي.
ډیره مننه که اوریدونکو ته د بیان د ازادي د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
پرته له شکه د بیان ازادي یو لوی مادي او معنوي نعمت دی چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. د بیان ازادي له ښه اهمیت څخه برخوردار دی، لکه چې هر څوک کولای شي خپل نظریات په ازاده توګه بیان کړي او کوم ممانعات ورته پیدا نشي. د بیان ازادي یو خودمختار اراده ده چې یو څوک کولای شي یا هر څوک کولای شي چې هغه عمل ترسره هر څوک کولای شي چې هغه عمل ترسره کړي، یا هم مثال د خبرې او عملي یا خبره یا فکر کې یا ویناوي یا هم څوغ واړي ووایي کولای شي. هیڅوک نشي کولای چې هغه له هغه ویناو نه معنی کړي.
ملک زاده صاحب، د بیان ازادي له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ده؟
لکه څنګه چې ما وویل، هر څوک حق لري چې یو څه ووایي، یعنی موږ حق لرو هر څه وغواړو ویلای سو، مګر پرته له دې چې جامع ته صدمه ورسوي. مثال د خبرې موږ که څه وغواړو هغه امنیت ملي ته صدمه ورسوي، درته د بیان ازادیو ته محدودیت پیدا کیږي. که څوک غواړي په اوسه باندې خبرې وکړي یا نظر ورکړي، هغه عمومي نظم ته صدمه ورسوي یا عمومي نظم له بینه ویوسي، درته ښکاره خبره ده چې محدودیتونه ورته پیدا کیږي. او که څوک غواړي چې مثال عمومي اخلاق ته صدمه ورسوي یا جامع ته عمومي اخلاق بد اخلاق ورته پلاره کی، درته حتما ورته یو څه محدودیتونه پیدا کیږي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند ژوند آزادی
خزینه پسر اجازه نور کی چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په سمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ دوه وبو باندې بس کړی
چې محکمې
له خوا ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو هم ځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي ملک ساده صاحب د ورستي پښتنې په توګه کای د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکې
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزیر قوانین دی چې د افغانستان اساسي قانون اتباعو ته اساسي حق په توګه په رسمیت په توګه پیژندل دی د افغانستان اساسي قانون د سیمه ایز هیوادونو په کچا د اتباعو د اساسي حقوقو د ورکړې او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې به سار اساسي قانون بل شوی دی د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاوز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي همدارس د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو لیکلو تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړی او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منل او تصفیه کړی رعایت کړي لکه څنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د اساسي او بشري حق په توګه منلې ده او غړي دولتونه مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی
قدر مون اوریدونکو دا وزمردی او نه د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمې نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ روان خبرونه کې د ایوې فعالې او مبارزې میرمنې تاجور کاکړ په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې کلونه کلونه یې د خپل ژوند او نور افغان میرمنو لپاره مبارزه کړې او سختې ګاللې دي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. مختصر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په کابل کې د نجونو ترمنځ د منډو او نخې ویشتلو سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د شنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځې په ویاړ وشوې چې څلورو درې کسیزو ټیمونو پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان د پنجګانه یا پنځګونو لوبو فدراسیون مسؤلینو ویلي په کابل کې د منډو او نخو ویشتلو د سیالیو نه هدف د ملي ټیم لپاره د نجونو او هلکانو د غوره څیرو ټاکل دي. هرات کې یو څلوېښت کلن سړی پر څلور کلن نجلۍ جنسي تیری کړی. د هرات سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې یو څلوېښت کلن سړی پر یوې څلور کلن نجلۍ جنسي تیری کړی دی. د هرات د امنیې قوماندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته ویلي تیری کوونکی قربان نومیږي چې د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی. ښاغلي احمدي ویلي چې دا مهال قربان د پولیسو له لورې نیول شوی او په خپل جرم یې اعتراف هم کړی دی. اروپایي ټولنه وایي د افغان ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل له ملي پلان څخه ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې د همدې پلان د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره یې یو شمیر ګټورې پروژې پیل کړي چې تر دریو کلونو پورې به بشپړې شي. د سولې لپاره د ښځو د شوراګانو رامنځته کول، د پولیسو او قضا د فعالیتونو څارل، په ښوونځیو کې د پیاوړې مفکورې لرونکو زده کوونکو هڅول او د شخړو د هواري لپاره ما پوهاوی د دغو پروژو مهمې برخې دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاجور کاکړ اصلن د کندهار اوسیدونکی ده. پلاری په کندوز کې دنده لرله. اغلی کاکړ هلته لویا شوې ده. د کندوز په بلقیس لیسه کې زده کړې کړې دي او تر دارالمعلمین پورې خپل زده کړو ته ادامه ورکړې. تر فارغېدو وروسته د بلقیس په لیسه کې د ښوونکي په صفت مقرر شوې، خو زده کړې یې په اسانۍ نه دي کړې. د پلار تر وفات وروسته یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې. دا لا د یوه لسو کلونو ماشومه وه چې نامزد شوه. په پنځلس کلنۍ کې واده شوه او له واده یو کال وروسته یې لومړی ماشوم پیدا شو. دا چې په دومره واړه عمر کې ماشوم پیدا شو او زده کړې هم سرته نوې رسولې، دا هر څه یې څنګه سنبال کړل او د ژوند له کومو کړاوونو سره مخ شوه، دا نوره کیسه کوي.
زه د یو لسو کالو وم چې پلار مې شهید شو. زما پلان درز بس په هغه باندې په دوه لکه افغانۍ باندې زه ورکړم. اما خپل دا نامزاد مې هېڅ نه پېژنده چې څوک دی. هغه بله ښځه هم درلوده تر ما دمخه. زه د خاوند کور ته څوارلس کلنه وم چې ولاړم. بیا نو درسونه مې ویله خو سر مې ممانعت نه کوه. بیا هغه و چې زه پنځلس کلنه سم، خدای ما ته یوه لور راکړ. بیا نو د ژوند ترخې څپېړې مې ډېر خوړلې دي. زما ژوند داسې درته وایم چې د یو چا چې لامبو هېڅ نه یې زده او د شا څخه په پټو سترګې څوک یې تیل وي و بهر ته، نو دا بهر ته چې ولوېدم ما ډېر کوشش وکړې چې غرق نسم، نیانګان مې ونه خوري او ځان باندې سیند راوباسم.
د میرمن کاکړ په وینا دا چې کله واده شوه درسونه یې هم نیمګړی پاتې وو او د خاوند په کور کې داسې دود نه و چې ګنې نجلۍ دې هم درس ووایي، خو له دې ټولو مشکلاتو سره یې بیا هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړه. میرمن کاکړ وایي د درس په ویلو کې خسر ډېره مرسته ورسره کوله، خو چې کله یې خسر هم وفات شو یو ځل بیا یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې.
خسر چې مرس و ماته په کندوز کې اجازه د امتحان نه راکوه. زه به داسې ځایو ته لېږلم چې هلته باید امتحان ورکړم چې هلته هېڅ شی د باندې نسي وتلی. فرضاً یولسم صنف دشترچي کې امر راغی چې زه باید د درس خلاص وخت چې زه به تر مکتبه تلم. په ما پسې به یو دوه سوه نفر را روان و، یو به کافرې نارې والي، یو به شي او خلکو به د خوشایو باندې وهلمه. زما پارچه از ما ویشتم به د خوشایو ډکه وه. خو درس مې پرې نه شو چې هر څه وکړي. شپه تر سهاره مشکل په هغه وخت کې چې د پنځو اولادو مور سوی وم ډېر مشکل وو. تر سهاره کتاب به مې په لاس کې وو، دوه زانګو وه، په پښو به مې تنها تړه، دوی به مې زنګول او ما به درس وایه. تر هغو چې دغسې به بیده سم سهار چې به مې لونځو کې به بتلمه، هغه شارت امتحان به مې ورکاوه، بیا دارالمعلمین داخل خدمت کې مې درس وایه.
د سوار په ومه کله چې په افغانستان کې سیاسي حالت بدلون وموند، په دې وخت کې میرمن کاکړ په کندوز کې د ښوونځي مدیره وه. د وخت حکومت نوموړي کابل ته راوغوښته چې له دوی سره په ګوند کې شامل شي، خو میرمن کاکړ دا خبر ونه منله. نو هماغه و چې بیرته کندوز ته لاړه او هلته یې د همدې خلاف ورزۍ په خاطر د دې ماشومان له ښوونځي نه وایستل. میرمن کاکړ وایي مخکې له دې چې زنداني شي د وخت حکومت پرې ډېر ظلمونه وکړل. سرکونه یې روکړل او حتی تشنابونه یې هم پرې پاکول. وروسته له دومره کړاوونو یې په جبري ډول په زندان کې استاده کړه. بالاخره زنداني شوه. دا چې څنګه زندان ته لاړه او څومره وخت یې هلته تیر کړ دا وایي.
متاسفانه چې پنځم د جدې بیا زه ګرفتاره کړم، زندان ته واچول. په هغه وخت کې چې زه زندان ته ولوېدم ما شپږ اولاده درلود چې ومې لیده چې یو خواته البته دولتي کسانو کشولم چې باید عضوي سم، او د بلې خوا ما لیدله چې دوی په دې خلکو باندې ظلم ناروا شروع کړی ده. زما خپل خواست دا و چې باید زه به خپله یو آزادي خواه او مجاهد سم. نو دغه ځای څخه بیا وظیفتم کابل ته رالم. کابل کې نو بیا په دیارلس شپېته کې دلته یو تعداد مجاهد مجاهدین دستگیر شو چې هغه موږ قلمداد کړو د خپل د ځان د خلاصون لپاره بیا زه هم لکه نورو خوند غوندي زندان ته ولاړم.
زمک پټولنه کې چې کله یو میرمن زندانی شینو خلک او کورنۍ په خې نظر نه وته ګوري. میرمن کاکړ وای کله چې له زندان آزاد شونه د کورنۍ غړو به ورته هر څه ویل، حتی میړه به ورته ویل آفرین په ما چې تا ساتم. خلک هر وخت پیغور راکوي چې میرمن دې زندانی وه. میرمن کاکړ د زندان د وختونو یادونه کوي او د هغه وخت ځینې ترخې خاطرې هم یادوي.
زندان خو که سړی وایي چې ولاړ شه ځای دی، هر څوک چې عقل لري هغه به باور نه کوي. هغه هم چې د دشمن لاسته ورسي ډول ډول جزاګانې راکړه، څه فزیکي جزاګانې، څه روحي جزاګانې. مثلا روحي جزاګانې راته وویلې چې ستا زوی د مکتب په لاره موټر وهلې دی، خدای نخسته د بین ولاړې، چې ما ته دا ډېر مشکل وه. په دې چهارشنبې دغه یې وکړې چې بله چهارشنبې ستا د اعدام وخت دی. زما د خولې ور ووتم، چهارشنبې 15 بجې که زه خلاص شم بیا څه کوې؟ فقط چهارشنبې کې بس دې اتاق څخه ژړا او فغان څه چې می بیس زه چلته ولاړم ولته خلاص سوې. دغه څه چې تاسې م نه پوهېږي زه هم د خدای تعالی خپل زور و دوی ته وشوي زه خلاص سوم. زه چې کور ته راغلمه په دې صفه زما سړی ناست زما اولادونه او د خپل اولادو هغه چیرې زما نه هېرېږي. زه ډېر نژدې سوم، دوی ونه پېژندلمه. ما چې ږغ وکړې دوی چغې کړې، ومې لیدل چې اولادونه مې ګرده ناجوړې سوي دي، حالت یې څرکم.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com. له درې نیم کاله زندان وروسته میرمن کاکړ له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته لاړه، خو هلته هم غلې نه وناسته. نجونو ته یې ګڼ ښوونځي جوړ کړل، خو په دې خاطر چې د میرمنو د حقونو لپاره یې مبارزه کوله، د پاکستان د حکومت لخوا له پاکستان څخه وایستل شوه او په استرالیا کې سیاسي پناهندګي واخیسته. په استرالیا کې هم د مهاجرو لپاره ځینې کارونه ترسره کړل.
زما اول مکتبونه دي، اوس هم لیسې زرغونه انا چې ما په شپږ اتیام کال کې جوړ کړی دی. اول مکتب دي چې ما جوړ کړي در کوم دی انجونو په پېښور کې. بیا مې ملالۍ لیسه جوړه کړه چې هغه بیا پسته چورس او رښتیا ما ملالۍګانې تربیه کړې وې. پاکستان زه وغوښتم هلته افغان کمیشنري ته چې تا خلاف د اسلام کار کړی وي. ما څه اسلام خلاف؟ تا ویل دي چې ښځو حق مال په قرآن کې دي. تا ویل دي چې دغه دي وبای وزارت مال و زه نه غواړم چې ښځې نارینه و تر لاس لاندې باید ښځې په خپله ښځو ته کار وکړي. تعلیم یافته ښځو وظیفه ده چې هر کلي بانډو ته لاړ سي کار وکړي. د ایجي راته وویل چې ته کار چې کوې خلاف اسلام دی. بیا نو هغه وویل چې زه تعبید سم راړم استرالیا ته. همیشه د خپل وطن سره وم، همیشه کنفرانس و ته لې ورې مې مکتب جوړ کړي، راډیو مې جوړه کړه. په استرالیا غربي کې مؤسسه یم د افغانان د اتحادیې. په استرالیا کې د پرت په ښار کې د مسلمانان د قبرستان غوښتنه وکړه، هغه یې راکړه.
په 2000 میلادي کال کې د طالبانو په وخت کې له بهر نه افغانستان ته راغله او دلته یې د افغان ماشومانو لپاره یو مکتب جوړ کړ. میرمن کاکړ وایي د طالبانو په وخت کې میرمنو نشو کولای له چادرۍ او محرم نه پرته له کوره ووزي. خودی مبارزه وکړه او په خپل ملي لباس کې په هماغه سختو شرایطو کې ښوونکی وه او شاګردانو ته یې درس ورکاوه.
زه خو چې په کال 2000 کې طالبانو په کې د ایټالیا څخه زه راغلمه، یا مې داد امید مکتب مې افتتاح که په وزیر اکبر خان کې 100 نفر شاګردان خود طالبان په وخت کې میغه مکتب جوړ کړی دي. هغه وخت هم شیزی وزارتو ته نسوه اطلاع د دفترو ته، حتی ما چادریم نکول. ما شاگردان گرد الکوان و خو انجون تم په کورو کې کتابونه ورکول. باز انجون سرونه خریلی بچګانا کالی اغوستي و چې مکتب ترسي. بیا مې یو کتابخانه کا جوړ کړی و، عکسونه د افغانستان د پخوا هغه باد هغه بل خواته هغه عکسونه و چې وطن څنګه وران سوی و. بیا چارپور کړی و چې دې داسې عکسونه راوړي دي. او یو ورځ مې کتل چې دفتر کې 15 نفر راغلي دي امر بالمعروف څخه، وایي تا داسې یو اتاق ملو ما جوړ کړی دي. ما دا عکسونه ګوره، داس تا ته دا تاریخ وایي چې ستا مملکت داسې یو خوار غریب مملکت نه و، داسې آباد و، داسې فرهنګ مند و. دا او دا چې چا خراب کړی دي دا دښمن دي وپېژنه. دوی یو ساعت دا کتابونه وکته مخه ماته راوړه، ویل داسې کېږي چې موږ هم راست په هفته کې یو ورځ موږ ته مې یو څه درس راکړې. بیا به دوی پټ راتله ورې کتابخانه کې وي، هلته به دوی دا کتابونه ویله.
میرمن کاکړ د طالبانو له دورې وروسته مختلفې دندې ترسره کړې دي. څو کاله د ښځو په وزارت کې موینه وه، وروسته بیا په IRC دفتر کې مشاوره شوه. څلور کاله په ولسي جرګه کې د سیاسي روابطو مشاوره وه. په اورزګان ولایت کې د پوهنې وزارت استازی او د سولې په لویه جرګه کې هم ګډون کړی و. میرمن کاکړ وایي دا چې کله د ښځو په وزارت کې موینه وه، د هغو میرمنو لپاره یې مکتب جوړ کړی و چې په واړه عمر کې واده شوي وې او زده کړې نیمګړې پاتې وې. نوموړی همداراز په ورزګان کې د خپلو کارونو یادونه کوي چې د خلکو په همکارۍ د نجونو لس ښوونځي جوړ کړل. تاجور کاکړ د خپلو فعالیتونو په جریان کې ډېرو هیوادونو لکه امریکا، ایټالیا، ناروې او نورو هیوادونو ته سفر کړی او د مختلفو هیوادونو او ادارو لخوا په مډالونو او ستاینلیکونو ستایل شوې ده. نوموړی د خپلو ځینو مډالونو او تقدیرنامو یادونه کوي.
د سویډن، هالند او ناروې څخه مې د خدمت جایزه ترلاسه کړې ده. په اته اتیام کال کې مې بیا د زرافي جایزه ترلاسه کړې ده. دا په کال 2002 کې د وومن اچیفمنت ایوارډ چې په سپینو زرو دی د امریکې 1500 مکتبو رایې راکړې دي، اروپا مکتبو رایې ورکړې دي چې دا مې ترلاسه کړې دي. دا مډال چې وینې دا په کال 2002 د استرالی لوی جرګې شبابا راکړې دي. دا چې چې د جاپان پاچا را کړی دا هم یو پروګرام و چې موږ هلته یو میاشته پرتللي وو. یو ولس ممالک اسلامي ممالک څخه ښځې دعوت شوې وومن ان پالیټکس، دا مې ګولډن بوش د امریکا څخه اخیست او دا هم مډال دی چې کرزي صاحب را کړی دی د سولي. او دا د سش کال په اتم د مارچ د افغانستان د ښځو کلتوري بهیر دی را کړی وي ایوارډ. بلې، دا هم یو ایوارډ دی چې د افغانستان د ملي غورزنګ تاریخ څخه ما ته راکړل. داسې مختلف تقدیرنامې دي نو د هر ځای څخه.
د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم خې چارې.
دا سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا تلکل او خار ولی زاری
امن واری
دلتا غری